ان قدرمن دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورت رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې افغان دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوفتي. د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې یادایش ته خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوی خلیفه معرفي کړ. او د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیا غواړي د ګاز د نلیکي نور سټروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي. دوستانو پر دې سربېره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو کوو. چارواکي وایي د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلزاد پرون ماښام په کابل کې وو. هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د پایو او د برېښنا د نورو ستونزو په هواري کې له دې ادارې سره مرسته وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي برایان هوک ویلي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان پاړه چارواکي وایي چې د افغان سولې لپاره دا واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په کابل کې وو. هڅه کوي له طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پوهنتون دوو تختول شوو بهرنیو استادانو د خوشي کېدو لپاره لاره هواره شي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په یو رپورټ کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د ښاغلي خلیلزاد له هڅو خبر دی ویلي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم دا دوه بهرني استادان خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کیونګ کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2018 میلادي کال څخه د طالبانو په برمته کې دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په دې اړه په رپورټ کې وایي د هغه اتیا کسانو په ډله کې چې طالبانو یې د خوشي کېدو غوښتنه کړې د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دی. انس حقانی له څو کلونو راهیسې د افغانستان له حکومت سره بند دی. په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبرو چارواکو دې خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې دا بحثونه د هغه غوښتنو له کبله له ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت وایي طالبان دې د بندیانو د هر ډول تبادلې مخکې اوربند سره موافقه وکړي. طالبانو تر اوسه اوربند ته غاړه نه دی ایښې. په عین حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي عبدالله پرون په کابل کې له زلمی خلیلزاد او د جنوبي اسیا په چارو کې د ولسمشرټم له سلاحکارې لیزا کورټ سره کتلی دي. د اجرایه ریاست په خبر پاڼه کې د بندیانو پر تبادلې د بحث یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې په اړه له مختلفو لورو سره د خپلو ناستو او خبرو اترو جزئیات لا افغان اجرایه رئیس سره شریک کړل. زلمی خلیلزاد له اسلام آباد کابل ته تللی چې چین مولي د پاکستان له ستر اعظم عمران خان سره د افغانستان پر سوله خبرې کړې وي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخې د ستونزې حل کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که خلک له عمل منفعه پروژو ساتنه کې مرسته ونه کړي د برېښنا د پرچاوي ستونزه نشي حل کېدای.
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشن،
دوی که خلق لاموک سرا همکاری وکړي نو داستون زا ترړي را حل کیدای شي. که وګړي اړل د خپل غټو لپاره د برېښنا استنی یا پایي الو زوین واضحه ده چې داستون زا نه هواريږي. نا څرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د 8 په مخام د جنوبي سالنګ د تنګیا جان پسیمه کې د وارداتي برېښنا یو پایا په ماین والو زوله. له دې عمله د برېښنا شرکت ته باندې 6 میلیون افغانۍ تاوان ورسید او څورزي د کابل او یولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا بهیر پریو. د برېښنا شرکت وایي د پسیمه کې یو شمیر خپل سر وسلوالو کار دی. د پروان دولتي پانتون رئیس او یوشمیر محصلان وایي چې د انجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د انجونو په لیلیه کې اوسیدونکي انجونې ادعا کوي چې غیر مسؤوله وسلوال کسان لیلیې ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او ناڅرګند کسان وخت ناوخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکي غږ نه اوري. د پروان د دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان و همچنان لیلی پروان که ما را اینجا روان کردن و ما میخواییم درس بخونیم، اما متاسفانه لیلی پروان امنیتش خوب نیست، البته طبقه آنوس امنیت بر ما درست گرفتنشون، گرچه ما چندین بار پیشنهاد کردیم.
دا پروان د دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی تایید کړی چې د پانتون امنیت ښه نه دی. دا پروان والی بیا وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پیښه تر اوسه نه ده شوې. د پروان والی دا هم ویلي چې د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس نشي ګمارلی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بستا چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د استازو مجلس پرون په دې اړه رایګیري وکړه چې ټولو جمهوري غوښتونکو او یوازې دوو ډیموکراټانو منفي رایه ورکړه. په ټوله کې د مجلس 222 غړو مثبتي او 106 نوي غړو منفي رایه ورکړي. دا ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوکوي تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. هوک دا څرګندونه د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې کړې، خدای مشخصه نه کړه چې د ایران لخوا دقیقا دا پیسې له کوم وخت تر کوم وخت لګول شوي. وروسته لاغې چې په عراق کې د امریکا د برید پایله کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخه کړ او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو ترتم لا وتړله. همدارنګه په سوریه کې ایران د روسیې سره یو ځای د بشر لسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپایي پاسداران خپلې شیعه ملیشي روزي او پالي. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله ملاتړ کوي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید کړی او خپل نوی خلیفه یې هم معرفي کړی. د داعش یوې سرچینې پرون په غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی خلیفه ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په پروني غږیز پیغام کې د داعش د ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابوحسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش مشر او په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې د سوریې په ادلب ښار کې ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو غړی محمد عبدالله وایي چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 30 سره رای ورکوونکو عکسونه څېړلي او کمیسون ته یې استولی دي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ولرو. همدارنګه لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له دې کبله چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکې نورد ستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسیږي اندېښنه لري. ولې د علت په اړه به یې په رپورټ کې درته جزئیات وړاندې کړو. او همدارنګه د کشمیر البته د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په تازه وضعیت هم یو رپورټ لرو. کور کلی پروګرام او همدارنګه نیمه نړۍ هم مهیروي. ازادۍ راډیو ته خوښیه. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د وړي په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت سر مفتش دفتر سیګار پرون د اکتوبر په 1 رپورټ خپر کړ. ویل چې په جون، جولای او اګست کې د افغانستان د ځواکونو تلفات زیات و. د دې رپورټ په وینا دا ځواکونه په دفاعي حالت کې وو او زیات تلفات په دفاعي حالت کې وراوختي. جزئیات د فرشتي جلال زئی پر رپورٹ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان ځواکونه د دوبي په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات راوښتي دي. د رپورټ په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 80% په جون، جولای او اګست کې ثبت شوي دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څېړنې سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه 8 میاشتې مخکې له دفاعي حالته وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډېر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له 8 میاشتو راپدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامي پلان چې موږ لرو د ښه نتیجه ورکړې ده، او وروسته له دې نه به هم موږ کوشش کوو او سعی تلاش به همدی چې نور هم دا کچه راټیټه کړو.
دا سیګار پر پورت کې ویل شوي چې د دوبي په دریو میاشتو جون، جولای او اګست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیاتې وې. سیګار ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوث ناټر ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 1,103 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو لپاره خول سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 ماه گذشته ما تانستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن.
هغه په ورستیو 8 میاشتو کې د لږ تر لږه 14 ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی وویل چې د پخوا په پرتله عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلی دی او دښمن ته یې ډېر تلفات اړولي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حملې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان ته زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د ځنډیدلو ابتدایي پایلو موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړی وایي چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د 30 سره رای ورکونکو عکسونه څېړلي او د کمیسیون ته خپل نتایج استولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي محمد عبدالله پرون خبریالانو ته ویلي چې دغه تکراری له قانوني عمر کته عکسونه تشخیص شوي چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیې کارونه خو تر اوسه تشخیص شوي او تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیې کارونه سرته نه دي رسیدلي. له کابل د رحمت الله افغان په رپورت کې جزئیات اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 15 ورځې وړاندې ویلي وو چې د بایومیټریک رایو د تصفیې کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 5 ورځو په تیریدلو سره نن پنجشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړیو په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکونکو 30,000 عکسونه فني څېړنه سوي او کمیسیون ته سپارل سوي. د دغه کمیسیون غړي محمد عبدالله د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رای ورکړي یا یو عمرونه کامو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي، لژمنې او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پای خلاصیږي او موږ ته لیږل کیږي. ښاغلي عبدالله زیاته کړه چې د رایو څېړنه کې ځنډ راغلی. په پرله پسې توګه د رایو په شمېر کې ځنډ، د رایو په تصفیې کې سستوالی، انتخاباتي ټیم اندېښمن کړي. د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطانزوی وایي چې د انتخاباتو د محلي ویش جنډېدو دوی اندېښمن کړي.
اما امی تمامه
هغه وایي د محلي ویش ټول موضوعات اندېښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډېږي د خلکو تشویش زیاتېږي او هر ډول توتیو ته لاره هواریږي چې دې کار خلک اندېښمن کړي.
بر مردم افغانستان تشویش برانگیز.
بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندې شوای چې د درملو کمپنۍ سسکا د دوی ټیم اندېښمن کړي.
زمانی که کمپانی
هغه وای کله چې یو کمپانی د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې دومره یې په کارونو کې توپیر نه موجود، حتی په کارو کې څو ورځې تفاوت موجود ده، په څو ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی، تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافه سي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د وروستي محل ویش له مخې ټاکل سوي چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي.
دوستانو، په وروستیو کې مو له کابل څخه د جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه څو رپورټونه درلودل. په کابل کې یوازې جنایي جرمونه نه دي زیات شوي، بلکې د افغانستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د جنایي جرمونو او پیښو د زیاتېدو رپورټونه ورکول کېږي. په بلخ ولایت کې خلک شکایت لري چې د جنایي جرایمو د زیاتوالي له امله د خپل ژوند مسؤلیت او خوندیتوب ډاډمن نه بولي. د بلخ د امنیې قمندانۍ وایي چې په دغه جرایمو کې ښځې هم پراخه ونډه لري. له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ اورو.
د مزار شریف اوسیدونکو په دغه ښار کې د جنایي جرایمو له زیاتوالي اندېښمن دي، خو د بلخ پولیس بیا د جنایي جرایمو د کموالي لپاره د یو کمپاین لا پیل کېدو خبر ورکوي. د مزار شریف اوسیدونکو شکایت لري چې په دغه ښار کې د موټر سایکل لرونکو وسلوالو حضور، قتلونه، وسلوالې غلې او د نقلي وسایطو سرقتونه زیات شوي دي، چې په دلیل یې خلک هم د خپل ځاني مسؤلیت خوندیتوب ته اندېښمن دي. مزار ښاریان وایي چې ښځې هم د دغو جرایمو په ترسره کولو کې لاس لري. د بلخ ولایت اوسیدونکو له پولیس څخه د جنایي جرایمو د مسجونینو د نیولو او د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي داسې وایي:
اسما پرویز محمدی است. جرایم در مرکز شهر خیلی زیات شده.
نوم پرویز محمدی دی. د ښار په مرکز کې جرایم زیات شوي دي. جنایي جرایم خاصتا وسلوالې غلې او مرموز قتلونه بیخي زیات دي، چې په اکثرو پیښو کې ښځې هم شامل دي او باید یې مخنیوی وشي.
احمد اسلم، باشنده شهر مزار شریف. قتل دوزی سرکټ جاچا پولیس.
احمد يم د مزار شریف اوسیدونکو. قتل، غلاوي او سرقتونه بيخي زیات شوي دي. د موټر سایکل لرونکو وسلوالو شمیر هم ډیر دی. دوی اکثرا غلې کوي، لاري نیسي او د خلکو په وژنو کې لاس لري. دوی باید ونیول شي. سره له دې چې د مزار شریف اوسیدونکو د مجرمینو په وړاندې د پولیسو له چلند سخت شکایت لري، خو د بلخ امنیه قماندانی وایي چې د جنایي جرایمو د سطحې د کموالي لپاره یې د جرایمو د مبارزې یو کمپاین پیل کړی. د بلخ امنیه قماندانی وایي چې په تېره یوه اونۍ کې یې په جنایي جرمونو لسګونه تورن کسان نیولي چې ښځې هم پکې شامل دي، او همداراز لسګونه بې اسناده موټر سایکلونه او نور نقلي وسایل یې له ښار څخه راټول کړي دي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قدری وایي چې د نیول شویو مسنونینو دوسیې د نورو قانوني اجراتو لپاره څارنوالۍ ته استولې دي. د قادری په خبره چې ښځینه مسنونین اکثرا د وسلو د پیر او پلور او د وسلوالو غلاو په تور نیول شوي دي، ښاغلی قادری زیاته کړه:
در حدود 480 درود موټر سایکل فاقد اسناد از داخل شهر جمع‌آوری کردیم. همچنان
کابو 480 موټر سایکلونه مو له ښار څخه راټول کړي چې اسناد یې نه درلود، او همدارنګه کابو 40 تنه مو نیولې دي چې پکې درې ښځې هم شامل دي. له دوی نه 100 میله وسله ترلاسه شوې ده. د بلخ د امنیت امر وایي چې د جرایمو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره پولیسو په دننه ښار کې د بې اسناد موټرو او د هغه موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز وضع کړی چې دوه تنه لیږدوي او یا هم پلیټ نه لري. مجیب حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
یو شمیر لویدیزو رسپانو د بشری حقوقو د څار د سازمان په هغه تاسو رپورټ لیکنه خبرې کړي چې د سی ای ایل ملاتړ برخمن افغان ځواکونه یې په ناقانونه وژنه او جدي سرغړونه تورن کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان پرون په یو رپورټ کې د سی ای ایل ملاتړ برخمن افغان کتي په بی محاکمی وژنو، د انسانانو په تریتم کولو، هوایی بریدونو او د بشری حقوقو په سو جدي سرغړونه تورن کړل. ګاردن برتنوي رسپانی په یو لیکنه کې د بشری کونو د څار سازمان په رپورت کې راغلو څو هغه شپنوي عملیاتو ته اشاره کړي چې پکې ملکیانو ته مرګ شوبله وختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلی کې د اګست په 11مه د افغان پوځیانو لوري د ځینو ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغو کسانو کې هغه دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سی آی ای له ملاتړه برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ریپورت په اساس لیکلي، له دې سره چې دا دوه وروستي کال افغان جګړې زور اخیستی، له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پیټریشا ګاسمن پاول راغلي چې دوی یوازې د څوارلس داسې عملیاتو څېړنه کړې او دا د دې ډول بریدونو څو بیلګې دي، ځکه چې د دې په وینا اکثره یې په لرې پرتو سیمو کې کیږي او رپورټ یې نه ورکول کیږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ نه پوره رد کړی او نه یې تایید کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویل شوي، خو ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به یې ټولې برخې په دقیقه توګه څېړي او بیا به یې ځواب وي. نیوز ویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په لیکنه کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سی آی ای له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوز ویک لیکلي د بشري حقونو د څار سازمان دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅکله د سی آی ای لخوا د روزل شو او مسلح شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث نه دی شوی. د نیوز ویک په مقاله کې راغلی چې یو ډیپلوماټ د ملیشیا د مرګ ډلې یاد کړي. د بشري حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغو افغان ملیشو هغه څوارلس عملیاتو ته اشاره کړې چې دا رپورت په اساس دغو پوځیانو پکې جدي بشري سرغړاوي کړي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اورپکو د نیولو لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوي چې ملکیان له خپلو کورونو او د وسلوالو په مالجي اخته ډاکټران له روغتیايي مراکزو وایستل شي، د کورونو مخې ته ووژل شي او یا تری تم کړای شي. د رویټرز اژانس بیا د سی آی ای د یوې ویاندې تیموتی بارټ پاول لیکلي چې د امریکا مرکزی استخباراتو اداره یا سی آی ای له قانون سره سم د یو څارونکي سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات کوي. هغې ویلي چې طالبان د دې اصولو په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتباره کولو لپاره تبلیغات کوي. دا د ازادي راډیو ده. اوس هم د افغانستان د روغتیا وزارت د یو کمپاین مسله. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې د سینې د سرطان شاوخوا 3000 پیخې په دې هیواد کې ثبت شوې دي، خو امکان لري چې دا پیخې څو چنده وي، ځکه زیاتره ناروغان یا روغتیایي مراکزو ته لاس نه لري او یا له خپلې ناروغۍ نه دي خبر. په دې اړه د خان محمد سند رپورټ اورو.
د سرطان ناروغۍ ته غلې دښمن ویل کیږي. یو مور چې د دریو اولادونو مسؤلیت ور په غاړه دی، شپه او ورځ له دغې ناروغۍ کړیږي. ډاکټرانو له دوه کلونو وروسته د دې د سینې د سرطان ناروغي تشخیص کړ او کابل ته ولېږله. دا وایي په لومړي سر کې نه پوهېده چې په دغه ناروغۍ اخته ده، ځکه چې نه یې درد احساساوه او نه یې په سینو کې بدلون راغلی و. اوس د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې امکان لري په افغانستان کې د سرطان په ناروغیو د اخته کسانو شمیر په 50 ډیر شي. په افغانستان کې له 10000 نه نیولې تر 70000 پورې کسان د بیلابیلو سرطانونو په ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزارت د موندنو له مخې یوازې په 2013 میلادي کال کې په سرطان اخته 15000 کسان مړه شوي، چې په دوی کې 1200 ښځې وې. دغه وزارت د پنځشنبه په ورځ د سینې د سرطان پر ضد مبارزې لپاره د عامه پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د یاد وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د برخې مسؤول سید حبیب الله اروال وایي
د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره نړیواله توجه هم نه وه، نه یوازې د عامه روغتیا وزارت بلکې ټول حکومت، ټول هغه کسان چې افغانستان کې سرمایه لري او خصوصا تمویلوونکي موسسات په دې برخه کې ټول سره لاس یو کړي تر څو وکولی شو د دغسې وژونکو ناروغیو مخه ونیسو.
بیوزلی د تشخیص د مرکزونو نشتواله، روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي نشتون د دغه ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. د کریم آغا خان د بنسټ سفیرې شهیره زاده د سرطان پر وړاندې د کمپاین د پیلېدو د لومړۍ ورځې ناسته کې وویل د دغه ناروغۍ د پراخېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره مرسته وکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 1 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه د نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شوه. د دې سیمې خلک هیله لري چې په روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فاسخه کړي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو وویشل کیږي، جمو کشمیر او لداخ. په خاطر دې دا ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادېده چې خپل سیمه ایز پارلمان یې درلود، او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیر دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي، او هر یوه به خپل نائب الحکومه لري. د پنځمې پورز د لومړي ځل لپاره د جی سی مورمو په نوم د نوې ډیلی لخوا ټاکل شوی نائب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی. خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا ډیموګرافي کې هم بدلون راولي. د کشمیر په خوانی قاضي حسنین مسعودی چې د محل په پارلمان کې غړیتوب لري وایي د پنځمې ورځې د کشمیر په هر څه کې بدلون راغی او د دې سیمې موقف له ایالت څخه خار تر ولوید. مسعودی وایي چې دا اقدام غیر دیموکراتیک او له قانون سره په ټکر کې دی. د نوموړي په وینا د سیمې خلکو ته سخت سپکاوی شوی ځکه هیڅ راز مشوره نه ده ورسره شوې. هندي چارواکي حتی سیمه ایز راډیو چې د کشمیر سرینګر راډیو په نوم یادېدله د آل انډیا سرینګر په نوم نومولې. په داسې حال کې چې دا راډیو حتی په 1940 کال کې له برتانوي استعمار څخه د هند تر خپلواکۍ مخکې د سرینګر د راډیو په نوم یادېده. په هندي کشمیر کې له لویو بدلونونو مخکې د جمو او کشمیر 2.5 میلیون وګړو د انټرنیټ، موبایل ټلیفونونو او کیبل ټلویزیون خدمات نه درلودل، او ورسره دوکانونه او ښوونځي هم بند وو چې د کار خلکو ته له رواني پلوه لویه ضربه ورکړه. د اګست په لومړیو کې چې پارلمان د کشمیر د کورواکۍ په موقف کې بدلون تصویب کړ، د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4000 کسان چې اکثر ځوانان وو توقیف شول، او په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر ټینګ شوي چې البته له دې ډلې شاوخوا 3000 کسان وروسته بیا خوشي شول. اوس د کشمیر خلک یوازې یو امید لري، هغه دا چې د هند ستره محکمه د نومبر په لومړیو کې د پارلمان لخوا د اساسي قانون د 300 مادې د لغوه کېدو د پریکړې په اړه بحث په پام کې لري. کشمیر ته ځانګړی موقف د همدې مادې له مخې ورکړل شوی و. د دې بحثونو نتیجه به په 2 میاشتو کې اعلان شي.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نو ریس موږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د بخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وسم د سهار 8:30 بجې کېدونکې دی. ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکی وی د افغان سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا کابل ته تللی او هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي چې له مخې د پانتون د دوو تختول شوو بهرنیو استادانو خوشي کېدو ته لاره هواره شي. اسوشیتد پریس خبري ایجنسی په یو رپورټ کې د یو شمېر داسې چارواکو له خولې چې د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په دې هڅو غواړي چې هم د دوه بهرني استادانو خوشي شي او هم د سولې بهیر بیرته پیل شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دوه استادان امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له 2014 میلادي کال د طالبانو سره برمته دي. دا پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمیر محصلان وایي چې دغلته د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید ورسره د برېښنا د تاسیساتو په ساتلو کې همکاري وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک ویلی دی تهران په سوریا او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولي. دا امریکا دا کانګرس دا استازو مجلس دا اقداماتو هغه بستا چې دا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیضاح په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او د خپل نوي خلیفه اعلان وکړ. دا داعش وی سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوي خلیفه ابو ابراهیم الحشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډېر ژر به اعلان وکړي چې د چین له ولسمشر سره د تجارتي لانجې د حل موافقه چیرته لاسلیک کوي. تمه ده چې د امریکا او چین ولسمشران به د دواړو هیوادونو ترمنځ روان تجارتي جنگ د سړولو لپاره چې نړیوال اقتصاد ته سخت زیان اړولی پر یو لړ اقداماتو موافقه وکړي. دوستان وسم له مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د غاز د نلیک یا نارستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې. ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د هغه حکومت په دې باور دی چې جرمني ته د روسیې د غاز د نلیک له بشپړېدو سره به اروپا کمزوري شي. نور جزئیات له فرشتي جلال زیور ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خبرېږي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې د روسیې د غاز نلیک نورد سټورم دوه به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. زیلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد سټورم دوه یوازې یو اقتصادي مسله نه ده بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت غاز پروم ته اجازه ورکړه چې د غاز د جنجالي شوي نلیکي نورد سټورم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تیره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په خبرګون کې وویل
ми з вами розуміємо, що це не просто питання будівництва Північного потоку 2, це не просто питання.
Можна на зарада я вазі до Nord Stream 2, да ви ж проволу я до енергії там як мусала на дабалки і ва геополітики мусала да. За сад канаваєм чи да Росія п'яворі ау Європа кам зурікли. Да зма ау до України до хукмат назар тай. Муж поїжучи да себе уші. Казма паласки вай Денмарк ба муафіка на кавала. نورد سټورم 2 د روسیې غاز پرته لدی چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالټیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د غاز د نلیکه 1200 کیلومتره ده. د دې نلیکې 1200 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیرسي. د اوکراین حکومت مکرراً اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي. واشنگټن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر غاز د اروپا اتکا زیاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده
تر مستریکه چې می زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
آیا په هیګي چې ولې ډېرې نارینه سره لدی چې په ټولنه کې د خزو او نجونو د فعالیتونو په تر سره کولو خوښوي خو د خپل کور خزي بیا دا ډول فعالیتونو ته نه پرېږدي دغه نارینه په کوم دلیل د لور خور او خزې د زده کړو او په ټولنه کې د هغوی د فعالیتونو مخه نیسي په داسې حال کې چې له کوره بیرون د نورو خزو لپاره زده کړې او په ټولنه کې د فعالیتونو یادونه کوي او اړتیا یې بولي دغه ډول ښځې څنګه وکولی شي د کورنیو د دې ډول نارینهو په شتون کې زده کړې روغتیا کار او فعالیتونه ترسره کړي د دې اونۍ د نیمې نړۍ په خپرونه کې مو همکاري تمنا واحدي په همدې موضوع خبرې اترې کړې چې د خپرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یوه ډرامه هم ولرو خو راځئ چې اوس راپور واورو
په افغانستان کې داسې ډیری فعالی او پرمختللي ښځې شته چې د ستونزو او خنډونو په شتون کې ځانونه په بېلابېلو لکه ټولنیزو سیاسي کلتوري او اقتصادي برخو کې د بریالیتوبونو پوړیو ته رسولي په دې برخه کې له فعالیتونو سره د همدغو ښځو مینه او د کورنۍ د نارینهو غړو ملاتړ مهم لیدل کېږي خو موږ د هغو ښځو او نجونو په اړه خبرې کوو چې نارینه یې له ورایه د بیرونیو ښځو د زده کړو او فعالیتونو یادونه کوي خو د خپل کور ښځې او نجونې یې بیا د کوټې څلور کونجه دیوالو ته کېنولي او د زده کړو کار او فعالیتونو حق یې ورڅخه اخیستی دی مرسل چې د همداسې یوې کورنۍ غړې ده د خپلې کورنۍ د نارینهو د نظریې په اړه وایي چې د کور نارینه یې یوازې بیروني ښځې د زده کړو مستحق ګڼي په داسې حال کې چې د خپل کور ښځو ته وایي چې تاسو اړتیا نه لرئ چې زده کړې وکړئ
ما تر پنځم ټولګي پورې درس ویلی بل له پنځم سم نه زه یې پرېنښودم چې زه درس وایم زما مور پلار علاقه نه لري زه ما پرېږدي مکتب ته خلک خبرې کوي نو د دې په خاطر مکتب نه وباسي مونږ چې مریضان شو مونږ نارینه ډاکټر ته نه پرېږدي زمونږ په منطقه کې ښځینه ډاکتران نشته ما چې کله درس ته نه پرېږدي بل نه پرېږدي نو په کلي کې به ښځینه ډاکتران له کومه شي ښځې باید پرېږدي چې درس وایي دغه مرداره مفکوره چې د سړو سره ده نو دا باید له منځه لاړ شي
مرسل د ښوونځي د دورې د یوې ټولګیوالې کیسه کوي چې له واده وروسته یې خاوند د کوټو څلور دیوالو ته کېنوله که څه هم خاوند یو باسواده او روشن فکره سړی و
زما یوه ملګرې وه درس یې وویل کله چې هغه واده شوه نو میړه یې پرېنښوستله په واخلي په دې خاطر هغه ډېره جیګرخونه وه نو دا خو ښه کار نه ده چې اول خلک مکتب ته نه پرېږدي بیا چې مکتب په زور وایي بیا نو وظیفو ته نه پرېږدي
نصیر احمد د کابل ښار اوسیدونکی دی هغه د ښځو او نجونو زده کړې کار او پرمختګ اغېزناکه بولي خو وایي چې خپلې خور لور او ښځې ته به د زده کړو او کار اجازه ورنه کړي ځکه په خبره یې د ښځو زده کړې او کار کول د دوی لپاره شرم ښکاري
باید کورو کې کېنې خپل کارونه وکړي د خسرخیل او د خپل د کور د مور پلار کور درس باید ونه وایي کارو بازار ته ونه ورځي بېغم اما ته خپل کور زندگی خپل یو ماشین وکړي شرایط ډېر خراب ده او خلکو اعتبار نشته دا کارو بازار کې ډېر وضعیت خراب ده خلک خبرې کوي پسې
ویل کېږي چې د ښځو او نجونو د کار په ټولنه کې د هغوی د حضور او زده کړو په اړه د ځینو نارینه وو